Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د چنګاخ یا سرطان وښتمه او د جولای 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې له خلکو غوښتي چې په احتیاطي تدابیرو سره خپل ځان او کورنۍ خوندي کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې پنجشنبې په ورځ د ساري ناروغۍ د خپرېدو په اړه راپور خپور کړی او ویل شوي چې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ 494 مثبتې پېښې ثبت شوې دي. تیر میاشت افغانستان له 100 میلیونو ډالرو ډیر صادرات او له 810 میلیونو ډیر واردات کړی دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایې او اطلاعاتو د ملي ادارې شمیرې ښیي چې تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو ته شوي دي. د وارداتو زیاته برخه له چین، ایران، پاکستان، متحده عربي اماراتو، روسیه او هند څخه وو. افغانستان خوراکي توکي لکه وړه، غوړي، وریجې، مسالې او همدارنګه ماشینري او سون توکي له بهره واردوي. د افغانستان ستر صادرات بیا سکاره، تازه وچه میوه، غالی او قیمتي ډبرې دي. جرمني رسنۍ راپور ورکړی چې فدرال پولیسو یو افغان تبه په هامبورګ کې د برید په شک نیولی او تحقیقات ری روان دي. د پولیسو د ادارې د بیان له مخې د دغه کس لومړنی نوم حفیظ ای یاد شوی. پولیسو د دغه مشکوک کس په بایک کې دوه تورې، څو چاقوګان، یو تبرګی او برقی ډنډې ترلاسه کړي. پولیسو د دغه مشکوک شل کلن کس کور هم د یک شنبې په ورځ تلاشي کړی دی او تر دې مخکې هم تر څار لاندې وو. د راپورونو له مخې د جرمني پولیسو د هامبورګ د ریل ګاډي په مرکزي تمځای کې څو ساعته امنیتي تدابیر زیات کړي وو او تلاشي یې کولې. د پاکستان د مخکنی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف لسګونه لوړ رتبه غړي له ګونده وتلي او د دوشنبې په ورځ نوی ګوند اعلان کړ. د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر او له هغه وړاندې د خیبر پختونخوا مخکنی اعلی وزیر پرویز خټک د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان په نوم د دغه نوی انشعابي ګوند مشري کوي. له د ګوند سره د رپورټونو له مخې د پاکستان تحریک انصاف ګوند 250 غړي چې د پارلمان استازي او وتلي سیاسي څېرې دي یو ځای شوي دي. دوی په عمران خان تور لګوي چې د می میاشتې په تاوتریخوالي کې د نفرت او ټکر سیاست تعقیب کړ. او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مشر روزونکی جاناتان تروت او چټک بالر عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوال شورا لخوا جریمه شوی دي. د کرکټ نړیوال شورا په یو اعلامیه کې لیکلي چې دوی دواړه له بنگلاديش سره د دویم شل ورځې لوبې پر مهال د اصولو خلاف عمل کړی دی. په دوی دواړو د لوبې 15% پیسې کمی شوي او هم د اخلاقو یوای و نمره ترې کمه شوې ده. د اعلامیې په اساس د افغانستان سر روزونکي جاناتان تروت د باران په سبب د لوبې د وخت د بیا بیا ځنډېدو په خاطر له لوبڅارانو سره لانجه کړې وه. اعلامیه کې راغلي چې افغان بالر عظمت الله عمرزی د بنگلاديش لوبغاړي توحید هرویدوی په سوځولو سره هغه ته له ډېر نږدې له میدانه د وتلو اشاره کړې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان پوځي مشرانو یو ځل بیا تور لګولی چې د ټي ټي پی په ګډون ترهګرې ډلې افغانستان کې پټنځایونه لري. طالب چارواکي سوي
دنیا اوس حقایق درکوي. نن دی خپل دا اعتراف کوي چې افغانستان د امن کور ده، د افغانستان سرحدات خوندي دي.
یو شمیر افغان سوداګر وایي افغانستان کې د پانګونې لپاره امنیتي شرایط ښه دي خو نورې اسانتیاوې کمی بولي. اروزګان کې لسګونه هغه هټۍ تړل شوي چې په کلدارو یې پلور او پیر کاوه. خلک د دې ګام هرکلی کوي.
د افغانستان یو کرنسی ده، د افغانستان ټول راتلونکي تقریبا د افغاني کرنسی پورې تړلی.
د افغانستان له ګوټ ګوټه د پاکو اوبو د کموالي شکایتونه ډیر شوي. د اوبو متخصصان داسې سپارښتنه لري،
د وچکالۍ د ستونزې د حل لپاره باید د اوبو مدیریت ته پام وشي، اوبه زیرمه شي.
نور راپورونه هم درته لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی. د پاکستان پوځي مشرانو تور لګولی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو ترهګرو پټنځایونه او د فعالیت ازادي د پاکستان پر امنیت د اغیزو یو لوی لامل دی. د لوی درستیز جنرال عاصم منیر په مشرۍ د پاکستان لوړپوړو قمندانانو پرون دوشنبه په پاکستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو په زیاتېدو بحث کړی. طالبانو بیا په کلکه رد کړی چې ټي ټي پي ته د دوی ځای ورکړی وي. په دې اړه تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د دفتر آی اس پی آر د بیان له مخې د پوځ په مرکزي قمانداني جی ایچ کیو کې د دوشنبې په ورځ په ناسته کې د پاکستان د رنه وروستیو بریدونو او د سرتیرو د مرګ ژوبلې په مسله باندې خبرې شوې. د آی اس پی آر په بیان کې راغلي چې د ناستې ګډونوالو پر پاکستاني سرتیرو وروستیو بریدونو ته په اشاره ویلي، په ګاونډي هیواد کې د ناقانونه ګرځول شوې ټي ټي پي ډلې او په هغې پورې نورو تړلو ترهګرو ته پټنځایونه او د عمل ازادي او ترهګرو ته د نویو وسلو رسیدل د پاکستان په امنیت باندې د اغیزو لوی لاملونه دي. په دې ناسته کې د عملیاتو لپاره د پوځ پر چمتووالي او د سرتیرو د روزنې په اړه هم مفصل بحثونه شوي. په بیان کې د پاکستان د پوځ د لوی درستی جنرال عاصم منیر په حواله راغلی چې هدفمند روزنه زموږ د مسلکیتوب نښه ده او موږ باید تل د خپل ملي امنیت په وړاندې د هر ډول ګواښ په خاطر دفاع ته چمتو اوسو. تیر اونۍ په وسلوالو بریدونو کې د پاکستان 12 سرتیری وژل شوي. پوځ په یو بیان کې تر دغو پیښو وروسته راغلی و چې په ګاونډي هیواد کې د اورپکو خوندي پټنځایونه د جدي اندېښنې وړ دي او پاکستان د دغو بریدونو په وړاندې اغیزمن ځواب وایي. د پاکستان پوځ دا تور هم لګولی و چې په دغو بریدونو کې افغان اتباع لاس لري. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف بیا وروسته وویل چې افغانستان کې هغه ترهګرو ته ځای ورکړل شوی چې د ده په خبره د پاکستانیانو وینې تویوي. خو د طالبانو حکومت د خواجه آصف او د پاکستان د نورو چارواکو دغه څرګندونې رد کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو مشال څانګې ته په یو پیغام کې په دې اړه ویلي وو،
نه د اوسېدا اجازه دلته ورکو، نه هم د فعالیت هېڅکله نه ورکو. موږ خپل د جنګ په ضررونو باندې ډېر پوهي، چاته نه غواړو چې ضرر ورسېږي افغانستان ته.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې امنیت ټینګ کړی او له افغان خاورې چاته ګواښ نه پېښېږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل،
دنیا اوس حقائق درکوي، لکه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سي د حقائقو پر وړاندې کی ومنله چې افغانستان نه دنیا ته خطر نسته. نن د خپل د اعتراف کوي چې افغانستان د امن کور ده، افغانستان یو باثباته هیواد ده، د افغانستان سرحدات خوندي دي.
خو د امنیت تامین او له افغان خاورې نورو ته د ګواښ د نه پېښېدو په اړه د طالبانو له ټولو ادعاو سره سره د داعش اسلامي دولت ډلې وسلوالو طالبانو ته کور دننه لوی سرخوږی جوړ کړی. طالبان وخت نا وخت په هستوګنو سیمو کې د دې ډلې پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکوي. د دې ترڅنګ د ځینو راپورونو له مخې ادعا شوې چې په پاکستان کې پر پوځ د وسلوالو بریدونو مسؤله ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان ډله په دې وروستیو کې د امریکایي ځواکونو په پاتې شوو وسلو سنبال شوي او پر پاکستاني پوځیانو یې بریدونه زیات کړي دي. د راپورونو په اساس ټي ټي پي ته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پاتې شوي وسلې او مهمات په قاچاقي توګه رسیږي. پاکستاني چارواکو او څېړنیزو بنسټونو ادعاوې کړي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو شمیر زیات شوی. د یو احصایوي راپور له مخې چې د پاکستان د شخړې او امنیت د مطالعاتو بنسټ لخوا خپور شوی، د 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې په پاکستان کې د دې بنسټ په خبره ترهګریز فعالیتونه 90% زیات شوي دي.
و هم اوریدل چې د پاکستان پوځي چارواکو یو ځل بیا تور پورې کړی چې نړیواله ترهګری ډلې د ټي ټي پي په ګډون په افغانستان کې فعالیت او پټنځایونه لري او پر خبره یې دغو فعالیتونو د پاکستان پر امنیت هم ناوړه اغیز کړی دی. خو د طالبانو حکومت بیا ردوي چې ګواکې دوی د ټي ټي پي یا نورو ترهګرو ډلو ته ځای ورکړی وي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په پاکستان کې روسي امنیتي پیښې خپله د پاکستان د امنیتي ځواکونو د ضعف یا کمزورۍ له کبله شوې دي. د طالبانو چارواکي وایي چې په افغانستان کې امنیت بېساري ډول باندې ټینګ دی او ټول خلک باید د خوندیتوب احساس ولري. د طالبانو حکومت تازه پا پانګوالو ته هم ډاډ ورکړی چې د پانګونې لپاره ښه امنیتي تدابیر او شرایط رامنځته شوي او باید پانګوال په افغانستان کې پانګونه زیاته کړي. خو یو شمېر افغان سوداګر بیا وایي چې د پانګونې په وړاندې یو شمېر ستونزې لا هم پر خپل ځای دي. دوی وایي که څه هم امنیتي شرایط ښه شوي خو پانګوال له ډېرو نورو اسانتیاوو بې برخې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کتم د طالبانو د حکومت چارواکي په افغانستان کې د سوداګرو او کورنیو او بهرنیو پانګوالو د ژوند او مال د امنیت د تامین خبره کوي، خو په بهر کې یو افغان پانګوال بیا وایي چې په هیواد کې د نن د ځاني او مالی مسؤلیت په اړه لا ډاډه نه ده. په جرمني کې یو افغان پانګوال مریم جامی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د محدودیتونو او د بیلابیلو ډلو د ګواښونو له امله په هیواد کې د نن له پانګونې څخه ویره لري.
د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه او د داعش او نورو ډلو لخوا ګواښونه، آیا دا نظام کولی شي د خلکو ټولې غوښتنې پوره کړي؟ آیا د دې لپاره چې په سیمه کې بیا جګړه پیل نه شي د باثباته امنیت ټینګولو تضمین کولی شي؟ دا ټولې اندېښنې دي چې موږ په تېره ښځې اوس هم درېږو چې راسو او په افغانستان کې پانګونه وکړو.
میرمن جامی په جرمنی کې د محصولاتو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې په سوداګرۍ بوخته ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په کابل کې د امام ابو حنیفه په نوم د دوهم ستر نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې له افغان او بهرنیو پانګوالو وغوښتل چې راشي او په افغانستان کې پانګونه وکړي.
او د اسلامي امارت له راتګ او د امنیت له ټینګښت سره پانګونې او د افغانستان له زیرمو څخه استفادې کولو ته ښه زمینه برابره شوې ده. افغاني او بهرني پانګوال دا بولم په افغانستان کې پانګونه وکړي، او بهرنیو پانګوالو ته ډاډ ورکوم چې د هغو ټولو امتیازاتو او حقوقو به برخمن وي کوم چې افغان پانګوالو ته ورکول کېږي.
په افغانستان کې د وچې میوې صادرونکي شیر علي صدران وایي که څه هم د سوداګرۍ لپاره امنیت ټینګ شوی، خو نورې ستونزې هم شته چې د دوی د سوداګرۍ لپاره یې خنډونه جوړ کړي دي.
اساسي ستونزه خو زموږ د هغه ده موږ چې صادرات کوو نړیوال دې ته اماده نه دي چې موږ نه خپل صادرات په ښه توګه ومني، یا موږ ته پیسې د بانک د لارې راشي، دلته بانکونه موږ ته پیسې راکړي. او بل دې تر څنګ چې دی زموږ د کارګو باعث کې مشکلات دي، کله چې موږ صادرات کوو په دې لوړ قیمت موږ خپل مالونه هوایي چین او نورو هیوادونو ته صادروو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین هم د پانګوالو او سوداګرو پر وړاندې د ځینو ستونزو شتون تاییدوي، خو وایي چې د امنیت په برخه کې کومه ستونزه نشته. د دې خونی د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل د ماما بو حنیفه په نوم دویم نړیوال نندارتون د یک شنبه په ورځ په کابل کې پرانیستل شو، چې په دغه نندارتون کې د افغان سوداګرو سربیره د پاکستاني او ایراني شرکتونو په ګډون یو شمېر بهرنیو شرکتونو خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. دغه نندارتون د طالبانو حکومت په همکارۍ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لخوا په لاره اچول شوی دی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
اوروزګان کې خاروالۍ لزګونه هغه هټۍ تړلې چې په پاکستانی کلدارو یې راکړه ورکړه کوله. دا چې ولې تفصیل له خپل خبریاله اورو.
دا د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار منار څلور لارې ده. دلته لیدل کیږي چې نن ورځ ګڼ شمېر هټۍ تړل شوي دي. دا هټۍ د ترینکوټ د ښاروالۍ د مسؤلینو لخوا تړل شوي دي. د ترینکوټ د ښاروالۍ مسؤلین وایي د دغه هټیو مسؤلینو د بار بار خبرتیا سره سره په پاکستاني کالدارو راکړه ورکړه کول. د اوروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاري اغا ولی قریشي چې د ترینکوټ د ښاروالۍ له مسؤلینو سره یې د افغاني د ترویج په برخه کې برخه اخیستې وه، رسنۍ ته ویل چې هیڅ یو چاته به اجازه ورنه کړي چې پرته له افغانیو په نورو بهرنیو اثارو راکړه ورکړه وکړي.
دي دا په دې خاطر باندې چې دا قانوني د ترویج د کمیټې څخه هغه سوال وکړ او هغه حکم چې د امیر المؤمنین حضرت الله دا باندې د ترویج کې دي چې باید د فیکسي او قانوني باید په شان کې مروج شي په دې مخابندي بعضی کندران او بعض شهران او همدغه حکم څخه سرغړونه کړې ده او دا قانوني د ترویج کمیټې او د څنګه د نورو د کنټرول د ترویج د دې بعضی قانون هغه تدلی دي او څو هغه قانوني د ترویج او د نورو کنټرول
بلخوا به د ترینکوټ شار خلک او ټیوال هم خوښ دي چې په افغاني راکړه ورکړه وکړي، خو زیاتوي چې په ټول ولایت کې د افغاني بانک نوټونو کمښت موجود دی او د نرخونو هغه ستونزه ده چې لا هم نه ده حل شوې. د ترینکوټ شار اوسیدونکي د ترینکوټ د شاروالۍ له مسؤلینو او نورو چارواکو غوښتنه کوي چې بانک لوټونه دې ورته زیات کړي او د غراز نرخونه دې کنټرول کړي. د ترینکوټ شار دوه اوسیدونکو تورجان او محمد اشرف ازادي راډیو ته داسې وویل.
چې په ټول ولایت کې اول ټول سوالي د کاډر د کګانج دی په سرای دی پر ځای چې دا وښتنه چې ټول افغاني موږ افغاني په سر ټکو نه څوک سرغړونه کې هغه مجازات هر څه چور سره کې موږ په سر ټکو
موږ غواړو په ټول افغانستان کې د افغانۍ د ترویج لپاره د افغانیو د رایج لپاره چې افغانۍ باید پر مخه د افغانستان یو کرنسي ده. د افغانستان ټول راتلونکي تقریبا د افغانۍ کرنسي پورې تړلی دی.
په اوروزګان ولایت کې د ترینکوټ د ښاروالۍ د مسؤلینو لخوا پر داسې مهال د افغانۍ د ترویج هڅې پیل شوي دي چې په دغه ولایت کې له تیرو دوه لسیزو راهیسې په کالدارو راکړه ورکړه.
له اورزګان ورزو څنګلوري ولایت کندهار ته د پاکستانی کلدارو کاروبار هلته بې ثباتي رامنځته کړي او خلک یې زیانمن کړي دي. دغو خلکو زموږ خبریال ته له دې ستونزې سر ټکولی.
کندهار کې د خوراکي توکو په شمول د ډیرو نورو توکو زیاته راکړه ورکړه په پاکستانی کلدارو کیږي. عبدالرزاق له کلون رئیسی کندهار ښار کې خوراکي توکي پلوري. دی وایي په دې وروستیو کې د کلدارې بې ثباتۍ کاروبار ته زیان اړولی او مخکې رانیول شوي توکي تاوان ورته کوي. هغه د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کوي تر څو په هیواد کې دننه په کلدارو راکړه ورکړه بنده او پر ځای سوداګرو او عامو خلکو ته نوي افغاني بانک نوټونه وویشي.
کلدار خو نن سبا زیاته پروډکټه کیږي پر یو اړنه ولاره مخکول کاربارونه د په ډالرو دي یا په کلدار دي. نو چې موږ ډالر انسو په کلدارو زیات هوان نو که پورته سي یو څه ته په دوه حکومت زیات هوان سي بعد پر اول ولاري بیا کاربارونه سميږي. مقصد شی اوس فلسي چې کلدار خو یو څه دي یو په دوه مت زیات ضربه کوي نو په دې خاطر به کلدار زیات هوان سي.
پاینې وخت کې د کندهار اوسیدونکو بسم الله او حضرت محمد وای د پاکستانی کلدارو چلش او دغه بهرنی کرنسی بې ثباتۍ نه یوازې کاروباریان او سوداګر زیانمن کړي بلکې عام خلکو ته هم زیان اړولی.
هلمند ولایت کندهار د ولایت روزګان د دې ټول سرمایه کلدار دي. خلک توانسته خصوصا زخبر دې توانسته وایم ما کلدار پرتی افغانۍ را باندې ورسي ډالر را باندې ورسي
دا کلدار او دکاندارانو تم توانونه رسولې دي. جنسونه ډیر ګران دي ولي او دغه سرافان تم توانونه رسولې دي. نو موږ غواړو چې د کندهار باندې سی وای یو مخ افغاني سی وای بار به د کندهار او توانوت خبر د کندهاران او سرافان کو د خلاص وای او تر دوی دواړو بیا ډیر تاثیر پر عام خلکو باندې سوی دی.
بل خو د کندهار د سرافانو د اتحادیه مسولین وای د افغانوی کمش د دې سبب سوی تر څو د کندهار په بازارونو کې د پاکستانی کلدارو چلش زیات سي. کندهار کې د صرافانو د اتحادیه مشر حاجی قندیا غوایی د طالبانو حکومت باید د پاکستانی کلدارو د مخنیوي لپاره خلکو ته په زیاته کچه افغانۍ ورکړي تر څو هغوی په خپل د افغانۍ کارونې ته مخه کړي.
د پاکستان اقتصادي وضعیت برابر نه دی نو د دې آثار د ډالرو په مقابل کې ډیر خراب شوی دی. نو دا چې موږ اولس هم پاکستانی کلدارې ډیرې ساتي او په دې باندې راکړه ورکړه کوي نو طبعا زموږ ولس چې ډیر تاوان رسولې دي، هم روزه د تاوان سره مخامخ دي. ریټونه نه ورته معلومیږي چې دوکانداران په بازار کې د خلکو سره راکړه ورکړه کوي، نو دوی هر نرخ چې ورته ووایه یا دوکاندار تاواني یا د ولس سړی تاواني. خو د ټولو ښه خبره دا ده چې په خپل ملي هویت افغانۍ باندې خپله راکړه ورکړه وکړي، نو به دوی انشاءالله د نقصان څخه خلاص شي.
له خبرونو ور آخوا
اوریدونکو دې ټولګې ته هم خراغ لې. په دې ټولګې کې درته ستاسو پر غاک ستاسو پیغامونه لرو. د غراز باوروي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پاکو اوبو د کموالي یا نشټوالي شکایتونه ډیر شوي، خو یونیسف وایي چې روان کال کې سلګونه زره افغانانو ته د پاکو اوبو خدمات برابر کړي دي. خو راځي تر دې مخکې دې تر راشو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي دي. نوریاس نوري د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
تایم مجلې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د لمنځه وړلو هڅو ته پام اړولی او د لیکنې د پیل په کرښو کې لیکي، نړیوالې ټولنې کلونه کلونه هڅه وکړه چې پر مخدره موادو ولاړ د افغانستان د اقتصاد مخه ونیسي. هغه چې په 2021 کال کې د هیواد د کورنیو ناخالص عوایدو 14% جوړوله، خو دغه هڅې ناکامه شوې. او د ټایم په لیکنه طالبانو چې د همدې کال په اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په چټکۍ واک ته رسېدلي، داسې ښکاري چې په ټول هیواد کې نږدې 90% د کوکنارو کار له منځه وړی دی. ټایم لیکي ظاهرا دا یو د پام وړ پرمختګ دی او زیاتوي په غیر قانوني توګه د مخدره موادو پراخ تولید فساد خپل سری او ناقانوني زیاته کړې وه، چې په نتیجه کې په افغانستان کې د لویدیځ ملاتړی جمهوري نظام سقوط شو. د ټایم په وینا د اقتصادي بدلونو له وړاندې کولو پرته د تریاکو د تولید مخنیوي افغان ولس ته جدي ټولنیز او اقتصادي زیانونه اړوي. تایم مجلې وړاندې د السس په مشورتي شرکت کې د سلاکار ډیوډ مانسفیلد هغه څرګندونې هم راخیستې چې په دې وروستیو کې ویلي وو طالبانو د مخدره موادو پر تولید د خپل مشر د 2021 کال بندیز پلی کوي، چې په نتیجه کې په هلمند او ننګرهار کې چې د کوکنارو د کښت دوه لوی تولیدي سیمې دي، د کوکنارو کار تر ډېره له منځه وړل شوی دی. د تایم په لیکنه داسې ښکاري چې طالبان په اغېزمن ډول په ټول هیواد کې د 2000 کال د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو تګلاره مخته کړې ده، هغه چې په نتیجه کې په 2000 کال په دې هیواد کې د کوکنارو کار نږدې 0 ته رسېدلی و. د تایم په لیکنه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له افغانستان سره بشري مرستې زیاتې کړي او د سیمه ییزې پانګونې له لارې د دې هیواد د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا لارې چارې ولټوي. تایم لیکي دا ډول تګلارې د مخدره موادو د بندیز له عملي کېدو مخکې یو څه نتیجه ورکړې او اوس هم اړتیا ډېره محسوسېږي. له امریکا خبریدونکو سټار تریبیون ورسپاڼه لیکي یو نوی راپور خو د امریکا د هغو افغانانو په برخه کې ناکامه شوی چې په دې هیواد کې له امریکا سره د همکارۍ له لارې خپل ژوند په خطر کې اچولی او اوس تر شا پرېښودل شوی دی. د دې لیکنې د پیل په کرښو کې ویل شوی چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکا د وتلو په پیل کې د بایډن ادارې هڅه کوله چې ټولو ته قناعت ورکړي چې دا به سایګون نوي او د تخلیې پروسه به کنټرول شوې، منظم او په خوندي توګه ترسره شي. خو د ورسپاڼې په لیکنه داسې و نشول، پروسه ګډه وډه له بې نظمۍ سره ملا او د سایګون په څیر وه. سټار تریبیون وړاندې لیکي له افغانستانه په خوندي ډول د امریکایي اتباعو ایستل تر ټولو مهم لومړیتوب، خو دا هم ډېر مهمه وه چې باید په دې هیواد کې د امریکا د ماموریت ملاتړي افغانان هم په خوندي توګه ایستل شوي وی. د ورځپاڼې په لیکنه ډېری دغه افغانان تر شا پاتې دي. ورځپاڼه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپاره شوي راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي دي امریکا د دغو افغانانو په برخه کې چې ډېری تر شا پاتې دي ناکامه شوې ده. د ورځپاڼې په باور دا هغه زیانګالي افغانان دي چې له امریکا سره ولاړ وو او اوس د طالبانو د رژیم تر تعقیب لاندې دي.
ملګری ملتونه وایي چې د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې سلګونه زره کسانو د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی موندلی. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي دا چوپړونه د اوبو رسولو د اسانتیاو د پراخولو او د څاګانو کیندلو او ترمیم له لارې برابرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د څښاک د اوبو د کمښت له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. صفي الله سانګزا یو د موضوع تفصیل.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي د روان کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې تر 4.5 لک زیاتو کسانو پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړی دی. د ملګرو ملتونو دغه دفتر په خپل ټویټ کې زیاتوي، څاګانې کیندلې او ترمیم کړي او د اوبو رسولو داسې تاسیسات جوړ کړي چې د لمر په انرژۍ چلیږي. یونیسف وایي د خلکو د کورونو مخې ته د اوبو نلونه مستقیما رسولي، مګر بیا هم د څښاک د اوبو کمښت ډیر د پام وړ دی، په ځانګړې توګه په لویو ښارونو کې. د کابل اوسیدونکي یاسمین ازادي راډیو ته وویل خلک د څښاک د اوبو د ترلاسه کولو لپاره په ساعتونو ساعتونو انتظار باسي.
حدوداً 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونه تقریباً لسلور ورزو راهیسه وچتی. خلق پا ساعتونو ساعتونو نلونو او بمبو تا پلی که ستلونو سرا کتارو لروی.
بلخوا اوچایا د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر وایي په افغانستان کې وچکالی زیاته شوې او د ژوند د امکاناتو د نشتوالي له امله بېوزلي او لوږه هم ورسره ډېره شوې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان هم تیره میاشت په خپل راپور کې ویلي وو چې د اقلیم د بدلون او وچکالۍ په پایله کې په افغانستان کې د غلې دانې حاصلات ډېر کم شوي. د وچکالۍ په پایله کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د اوبو کچه ټیټه شوې او په ځینو سیمو کې تر ځمکې لاندې اوبه 200 مترو ته ښکته شوي. که څه هم افغانستان په دې وروستیو کې د موسمي بارانونو او سیلاونو شاهد و چې مالي او ځاني زیانونه اړولي، خو د اوبو کارپوه او د جرمني په یو پوهنتون کې استاد عاصم مایار ازادي راډیو ته وویل سږ کال د تیر کال په څیر وچکالي ده او د لویو ښارونو اوسیدونکي د اوبو د مدیریت د نشتوالي په سبب د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ دي. د وایي نړیوالو ادارو د څاګانو په کیندلو سره خلکو ته د څښاک اوبه برابرې کړي، خو د وچکالۍ د ستونزې د هواري لپاره باید د اوبو مدیریت ته زیات پاملرنه وشي.
هغوی تر ډېره د څښاک د اوبو دپاره دغه څاګان کیندلي دي او په سولر برمو باندې انرژي باندې سنبال کړي. یعنی دا معقول کار دی، د ځمکې لاندې اوبه د څښاک لپاره باید استفاده شي نه د کرنې لپاره. خو د وچکالۍ د ستونزې د حل دپاره باید د اوبو مدیریت ته پام وشي، اوبه زیرمه شي، د هغې تر څنګ کرنه محدوده شي، البته د خاورو تر څنګ تر څو ښار ته اوبه ورسیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي افغانان له لسیزو راهیسې د اقلیم د بدلون په وړاندې جدي مقاومت کوي، خو اوس د دې ستونزې د هواري لپاره لا زیاتو او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په کتار کې دی چې د اقلیم د بدلون له امله زیانګالی دي.
اوریدونکو، دغه سهارنۍ خبری مجله هم همدلته پای ته رسیږي، خو په څو شیبو کې ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
زد هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سست سره پهاړی کې موږ د نوزاد ولسوالۍ کې چې اسلامي امارت دغه تیر نظام امریکایان غلي و جنگ شروع شوی تر دغه زمانی پورې، نو زموږ وطن دغه په لارې کې پروت دی، تنګي و پای ته اجازه نمیږي. زموږ وطن یې اوار کړی دی، ملي اردو اوار کوي، ټوله ونړوي، ټوله دغه سبوس غونډۍ غونډۍ پروت دی. نو زموږ وطن ته نه موسساتو نه اسلامي امارت یو هم پاملرنه نه ده ورته کړې. نو له ټولو چارواکو ته ما دا غوښتنه ده چې دغه زموږ وطن ته دې پاملرنه وکړي او خلک یې در په دره دي.
السلام علیکم ورور، زه له پاکستان څخه تاسو سره دی ورسه پلان باندې ما مخت د دې بارډر په غټ مشکل ده. مکسره کډی دی، مکسره بنګان دی، مکسره شما شومان زنانه دی، انټریم کړي مکتوار نه راکې، چارلسم شپه، پنځل شپه، اشل شپه، اتل شپه، پنځه شپه مګ بارډر ته تیر کړه چې چانو نکل انټرنیټ سره د غوته مار نه ورکې، کیمرې باندې وکي د دې مخبره د دې مخ پیغام له افغانستان له چارواکو د طالبانو حکومت پورې ورسوي، یا د پاکستان ول خو دې مغه نه خوري، هغه خو موږ په تزامات د مخ په تخلي باندې خوشاله دي. که تاسو مې ربانی وکي طالبانو سره د دې مخ خبره شریف ډیر لوی زامات موږ ته په هر بارډر کې کدي غلام خان بارډر د کدي انګور اډي دیوانه دی بارډر د کدي کمردین بارډر خوند بالکل د خصوص بریدین موږ د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو دواړه حالت موږ زکې دي ورزو دل تموم کار بارده مخه به ګناه به خلګي به ازار خلګي مخه د انګريز په وخت دی د تاریخ په وګدو کې مخه به بارډر باندې څلور راتلو کمیرباني وکي د دې مور پیغام نشر کړي د پا طالبانو پورې د خبره ورور سوي.
اوس وخت کې سي څنګه انت افغانستان واکمن حکومت سي کومه طریقه د افغانستان په کانو باندې شروع کړی ده، دا یو غیر مسلکی غیر اصولی کیندنه ده چې له دې سره افغانان او د افغانستان خلق جوړ نه دي. په اوس وخت کې د افغانستان واکمن چې دي هغه سیاسي نړیوال مشروعیت نه لري.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
ساعت 5:30 است